آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چی بریم هر کلی مکمون.
تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم څخه تفکیک کی.
د پوهاند حسن کاکړ شپږم کلینچو د آنلاین کتابونو په اړه باوري
حجم یې نسته، انتقال یې اسانه دی.
هم کیسه لرو هم شعر. د واما ولسوالۍ د لرغوني باغ اندر کونډ کارغانو ته به هم یو وخت سزا ورکول کېده.
هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
دا به هم واورئ چې په غزني کې د مسافر د رخصتېدو دودونه څه دي.
اوبه پسې شیندو، خونه نجارو کوو، سرای نجارو کوو، یوه لپه غنم پله پکې نه سودا ورپسې شیندو.
د شیشې یا د آینې وړنګه پسې چې مخې ته رناسي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د جنوري 15 د ډاکټر کاکړ شپږم تلین و. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساری لیکوالو. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهان کاکړ تاریخ علمي کړ.
دغه علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلي ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف دا نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سي، هغه ته مشروعیت ورکول سي، هغه تصدیق سي، یو بل سیاسي نظریه رد سي، بلکې هدف ایجاد د فهم دی، پوهېدل په یوه پیښه باندې، په یوه دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کېږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، له یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کومه. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د حواسو سره، د علایق سره، د سرګزشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یوه اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنې یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي. بیا ماخذونه ګوم دي، مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په خپل ماخذ په خپل چی نه سویلای، د مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1950 کال کې فارغ شو. بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د ښاغلي جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې دی خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې دی او مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او عموما د امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې پر کاکړ صاحب ډېر زیات قانع کننده دلیلونه وایي، چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استعمالات کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړی، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه دی په پښتو باندې کې دي، ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک چې دي لکه دوراني فارسی ونن د پښتانه دي. نو کاکر صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پیښه روایت کوي بلکې دلایل وایي، او د دلایل دغه علت او معلول رابطه چې ده تر ډیره سره ډیره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوي نظریې په علمي اصولو رد کړي دي. د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یو تړون زیږنده دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د ده په کتابونو سترګې نشي پټولی.
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ دی لیکلی دی، د 1903 تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب طاقت دی. او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې د ته یو ډېر خاص جو ورکی کاکر سے بیوٹی رہیج مونک سڑے دے منگ افغانستان ڈیر جت مورخین لری، مگر چوکتا افغانستان تاریخ لکی لڈیر مورخون نصر مورخان نصر پہ نظر کولے سی، مگر کاکر سے بیوٹا سڑے دے چی لدن نسی تیرے دلے.
استاد کاکر د 2018 میلادی کال د جنوری په 5مه د امریکا د متحد ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د اتا اتیا کلونو په عمر وفات شو. تر مړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و، پراکته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کیمیا باندې ما ډېر کار کړی دی، او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې ده، هغه د افغانستان سیاسی او ډیپلوماټیکی تاریخ دی، د امیر دوست محمد د ملین نه د امیر عبدالرحمن خان تر ملینې پورې. او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملی کې، بل دا انګلیزی دی، او بل هغه دی دا افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب، دا په انګلیزی کې دی، دا د کالیفورنیا پوهنتون چاپ کړی ده. او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزی کې دی، افغانستان د داخلي انکشافات له 1980 تر 1980 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دری مهم آثارو پوښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه د تاریخي لحاظ سره زما په نظر مهم دی. بل یو کتاب چې داسې نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی، هغه په نامه دی جنگ دوم افغان انګلیس. او بل یې د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند، فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد ستر احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو، یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و، بله برخه د مغولی هند په لاس کې و، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکداران و یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست مداري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان بیرته سره متحد کړ، له آمو سین در اباسین پوره پوره د افغانستان جوړ کړ او په دغه کې دی او دولت او سیاسي نظم په منسک راو او دا د افغانانو لپاره
تخصنه غوړم ډاکټر صاحب نستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیر مهمه دوره د احمد شاه بابا
ډیر مهمه ځکه چې هغه د افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ ک او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن بختونو ته دا شو چې د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کده شه پښتنه وکم چې تاسو په عبدالرحمن خان دولت سره انتخاب
هغه دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې د یاد داشتونه چې و د راپورټونه چې و د آرشیفي مواد معلومات چې دا په ټایپ سره لیکل شوی و هغه په خط او تور او غټو حروف سره نو زما ستر کوته هغه نه پېکه او تکلیف نه پېکه په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړو هغه په نو کینی قلم باندې لیکل ډیر مینو سترګ باندې فشار راول
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټول په انګریزي ژبه وي دا په وخت په لندن کې چې و اول ته آرشیفي مرکز معنی دا چې د آرشیف یو مفهومه کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو هغه د افغانستان په متعلق ډیر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخبارات او جاسوسانو په څیر درته کړی هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي الته خطي نسخه هم دي او الته دغه تور راپورونه لیکنه اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دي د الته خوندي دي څو چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسو پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو وځیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پوري د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کول شته چې دا به موثق وي
خبره ده سده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي هغه کوم د سینې د ټول به پروپاګاندا وی او ټول به سم وی د حکومتونو د سینې ده او اما خبره پدې کې ده چې وای الته د استخباراتي مواد چې غیر ټولول خو هغه د دې لپاره ټولول چې خپل حکومت تاغه صحیح پیخ هغه پیخ چې سره کوم چې پیخ شي ودی د هغه باره کې صحیح معلومات ورکي چې د هغه د هغه معلومات په بنا باندې سیاست وکړي او له حکومت سره به معاملې وکړي نو له همدې څخه هم نه ده چې هغه کاملا د باطل وي او د اعتبار ور بنوي
تر څه ده پوری د شوروي اتحاد په مراجع او په اسناد راټول کړو اسناد باندې تاسو یې تکا کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد هم زنه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانه کې کېږي چې آرشیفونه کې کېږي شوی وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادښتونه د خپل یادښتونه مشاهده د کتونه نه بخي لیکل چې اتمان بده اما دا خو دغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دوره دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو د نور لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوی او هغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او ده ثقه معلومات په اساس سره د تاریخی دقیق در میتود په دقیق استفاده سره تر استفاده کی او یو شی ولي کی چې هغه په واقع هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوی د هغه خي او آینه یو بیان یو کشره وی.
یعنی تاسو د روسی جنرالانو مسله د ګروموف کتاب د په پښتو
باندې
په دې باندې اتکا کولای شي؟
نه نه خبره په دې ده، یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده، د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتله کوي، مقایسه کوي، خپل عقل او ذکاوند هم کار اخلي. یو مورخ یو تاریخ پوه ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي، دغه قوه د تفکیک ولري، دغه تفکیک قوه ولري چې دغه سم دی، دغه ناسم دی، دغه پروپاګند دی، دغه تبلیغ دی. په دې سره
که چیرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي، هغه څه چې بهرنیانو لیکلې دي په یوه کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي چې تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي، هغه کسانو خبره کړې دي چې هغوی په خپله یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي، مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسه د شینا سم لیکل دي او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي چې افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه، دونه مشکل نه ده، مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنه د مختلف خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا د مذهبي نظر، چا د سم نظر، چا د ژبې نظر، چا د ایدیالوژي نظر لیکلي، او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل په دې نه ده چې منابع دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي، باید راټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانی دوره بیرته احیا کی، ټول خو نشي کولای، ناممکن ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصونو کې ته وړاندې کی.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم دي جنو پیشو مثلا شاهد يم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بزای ده، معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده. دوی کې هغه دغه نشریم چې دي ډېرې مغرضانه زیاتې دي، مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې رواد به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پېښې رابرسېره کړلې، یعنې د ډېر سترو پېښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی ترو شوی دی.
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د پانتونیو شمیرو سدان وای په افغاني ټولنه کې د انلاین کتابونو اغیز شته، خولدی کتابونو ګټه اخیستل ډیر مروج نه دي. اخو د پرلیک کتابونو مسولین وای د معاصلان او ځوانانو د ارتیا له درکېدو وروسته د انلاین د بلابلو کتابونو د خبرې دوه چپل کړی دي چې تر ډیره ځوانان استفاده ترې کوي. د پانتون یو شمیر محصلان وای د علمی مقالو او سیمینارونو لیکلو لپاره تر ډیره له پی ڈی ایف کتابونو ګټه اخلي. په دې اړه نور جزئیات د بصیر الحق عادل پوراپور کې.
افغاني ټولنه کې سره له دې چې د ځوانانو ډیرې وخت په فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو باندې تیریږي، تر څنګ په دې وروستیو کلونو کې علمي برخې ته هم پاملرنه ډیره شوې ده. یو شمیر ځوانانو په دې وروستیو کې د واتس اپ او ټلګرام له لارې آنلاین کتابتونونه جوړ کړي دي چې سلګونه ځوانان ترې ګټه اخلي. استاد نذیر احمد رښتینی چې د کتاب کور په نوم واتس اپ او ټلګرام کې کتابتون جوړ کړی دی وایي د یاد پر لیکه کتابتون جوړېدو انګیزه ورته د کتاب موندلو برخه کې لستونزو وروسته ورپیدا شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل افغاني ټولنه کې تر ډېره ځوانان زده کوونکي او په ځانګړي ډول محصلان په هر ډول کتابونو ته په اسانۍ لاسرسی نشي پیدا کولی. ښاغلی رښتینی وایي
زموږ سخبری کتابتون کې زموږ ګډونوال د بیلابیلو ډولونو کتابونو غوښتنه کوي. په ادب کې راڅخه کړې ده، په طب کې راڅخه کړې ده، په دیني زده کړو کې راڅخه کړې ده، په شعر او ناول کې کړې ده، د مکتب مضامین راڅخه غوښتي دي. او موږ په خپل ذوق سره هم زه خپل اکثره وخت کتابتون ته اکثریت کتابونه زه پورته کوم د زموږ کتاب کور ته.
حافظ احمد نصرت بل هغه ځوان دی چې د کتابتون په نوم واتس اپ ګروپ کې بیلابیل کتابونه خپروي او ځوانان ګټه ترې اخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس د انټرنیټ عصر دی او افغانان له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي نو اړتیا ده چې پر لیکه کتابتونونه جوړ شي. نوموړي وویل
موږ دا مناسبه وګڼله او دا مو یو غوره لار وګڼل تر څو د ملګرو دوستانو سره یو آنلاین پر لیکه واتس اپ ګروپ تلار یا د ټولنیزو رسنیو تلار یو داسې آنلاین کتابتون ولرو تر څو له یو بل سره نظریات شریکو، له یو بل سره کتابونه شریکو او بیا ځوانان پکې له دې کتابونه ګټه واخلي.
اخوا یو شمیر محصلان وایي دوی له دې عمله له آنلاین کتابتونونو ګټه اخلي چې لاسرسی ورته آسان دی او پرته له لګښت دوی هر ډول او د خپلې خوښې وړ کتابونه پکې موندلی شي. د کابل پوهنتون د پښتو ماسټری څانګې دوه تنه محصلان سمیع الله شاهد او پاچا احمد زی.
نو زه خپل ډیری وخت کله چې مطالعه کوم یا مې د کوم موضوع په اړه معلومات پکار وي او یا مقاله لیکم نو په انټرنیټ کې ځینې کتابتونونه شته چې پکې هر ډول کتابونه په پی ڈی ایف باندې شتون لري او همدارنګه ځینې د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شوي چې نوي او هر ډول کتابونه پکې شتون لري، له هغو استفاده کوم.
زه چې کله مطالعه کوم یا غواړم د کوم موضوع په حق له معلومات ترلاسه کړم نو اکثره وخت دغه الکترونیکی کتابتونونو او واتس اپ ګروپونو ته مراجعه کوم او د خپل معلومات ورسخه اخلم. د دې ګټې ډېرې دي. لومړی ګټې دا ده چې د وخت د ضایع کولو مخه نیسي. دویم ګټې دا ده چې د اقتصاد له نظره ارزانه تمامیږي.
د آنلاین یا پر لیکه کتابتونو اغیز څومره دی او آیا زموږ ټولنه کې دا ډول هڅې ګټورې دي؟ د پوهنتون استاد ډاکټر نور احمد ایمل وایي دا ډول کتابتونونه ځکه ګټور دي چې افغاني ټولنه کې د اقتصادي ضعف له امله ډیری ځوانان کتابونه په پیسو نشي اخیستلی، خو له واتس اپ او ټلګرام ګروپونو یې هر ځای په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
دا کتابونه همیشه هر ځای لاسرسی ورته درلودلی شي، هر ځای استفاده ځینې کولی شي. د معلوماتو زیاتوب دپاره کله چې څوک په سفر باندې ځي په سفر کې کولی شي چې د کتاب پاڼې ولولي د خپل ټلیفون د لارې یا د نورو ټابلیټونو د لارې څخه کولی شي چې کتابونه مطالعه کړي. حجم یې نشته، انتقال یې اسانه دی او لوستل یې ښه دي. یعنی هر ځای که څوک بې کاره اوسي کېدای شي له دې کتابونو څخه استفاده وکړي. او په تحقیق او څېړنو کې کولی شي چې د دې کتابونو څخه په اسانه ډول سره د سرچ بټن د لارې ځینې کتابونه عمومي استفاده ځینې وکړي.
سره له دې چې اوس په پښتو او دري ژبو کې په بیلابیلو ویبپاڼو، واتس اپ او ټلګرام ګروپونو کې لسګونه کتابتونونه شتون لري او ځوانان استفاده ترې کوي، خو په هارډ بڼه د کتابتونو یو شمیر مسؤلینو څه موده مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو آنلاین کتابتونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. افغانی ټولنه کې چې تر ډیره ځوانان له انټرنیټ سم او غیزناکه ګټه نشي اخیستلی، د پوهنتون استادان وایي دا ډول کتابتونونه به د وخت په تیریدو سره ځوانان له علم او پوهې سره آشنا کړي.
د خاطر رنگین غزل ته حیرانې شم، په دې خړ خیبر کې څه دي بیل خاورو. د خړ خیبر پزړه کې لا هم د شعر او شاعري هڅې روانې دي. حالاتو په سکړې نه دي. د دې درې د جمرود د سیمې لوی شاعر ریاض اپریدی سره د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر شخیدلې دی. د ریاض اپریدی تر اوسه د سیوی ځیګر او غوړېدلې دام په نوم شعري ټولګې چاپ شوې دي. تر دې وروسته یې خپله شاعري د گنج په نوم په یو ټوکې بیا په دوهم او دریم کې خپره کړې ده. دغه شاعري بیا په شپږ سوه مخونو کې په روسیو کلونو کې یو ځای چاپ شوې ده. ریاض اپریدی وایي چې لا هم نږدې سل ناچاپ غزل لري. له ښاغلي اپریدی به واورو چې په خیبر دره کې ادبي هڅې نن سبا څنګه روانې دي.
تاسو ته معلومه ده چې خیبر داسې خوره ده چې په دې کې که نور معدنیات ډېر نشته نو د شعر او د ادب دنیا ډېره خرازه ودانه. د حمزه بابا رحمت الله علیه نه نیولې د ناظر بابا، جگر صاحب، ساغر صاحب، مراد شینواری، خاطر اپریدی، خیبر اپریدی، سایر اپریدی او دغه سی منظور چشتی صاحب، پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب نگرانی کې د ادبی قافله را روانه ده او دا وخت هم د موږ مشران لګیا دي په دې علاقه کې. ګڼ ادبی تنظیمونه دي، فعال تنظیمونه دي، مشاعرې کوي. جمرود ادبی لیکوال دی چې ډېرې خوندورې مشاعرې کوي، تنقیدي غونډې کوي، ستر ستر د مشرانو په یاد کې په اعتراف کې د ژوندو شاعرانو دستوري کوي. خیرخوا پښتو ادبي جرګه باړه ده چې هغه ډېر فعال تنظیم دی او ډېر ښه تیرو دیرشو دوه دیرشو کلونو څلور دیرشو کلونو ادبي سفر لري. په هر لیول دی جرګونه مطبوعات هم چاپ کیږي. حمزه ادبي بهیر دی، حمزه ادبي لښکر دی، دغه سې چې کوم دی خیبر ادبي جرګه، نو ګڼ ادبي تنظیمونه دي دغه سې چې کوم دی. ورسره تر څنګ په ملاګور سیمه کې د ملاګور ادبي ستوري منظر فریادي سې په نگرانۍ کې لګیا خپل ادبي سفر مخ په وړاندې بوزي.
صحیح، تاسو چې کوم نامې واغستې دا په پښتو ادب کې ستوري دي او ټول خلک یې پیژني. د کې زیاتره وفات شوې دي. منظر افریدی صاحب نوم تاسو واغستې. دغه شان د دې عمر نور کسان هم شته چې دوی ډیر زیات کار کړی او نن سبا د عمر په هغه پړاو کې دي چې باید ډیر قدر یې وشي او ناسته پاسته ورسره وشي او د هغوی په یاد کې او د هغوی په ژوندونې باندې د هغوی یادونه وشي. ریاض صاحب
بالکل گرانا گرانا واقعی چې موږ بخت ویخته دا وخت هم نعمت الله اسیر شینواری صاحب چې د حمزه بابا د څنګه ملګری پاتې شوی دی او دغه چې تاسو یې نوم واستو منظر فریادی صاحب او دغه پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب د پښتو د ادب د خیبر د ادب یو جګه تاتره ده. او تر افریدی صاحب دی که کندهار افریدی او میا جهان خیال منس صاحب دی او داسې دې سره تر څنګ نذیر محمد به هو شو دغه سي زمير سي د ټولو مرخوړلي مشران د کتابونو مصنفین دي او سپینګری دي اتیا کلن دي او یا کلن دي او لسکم سل کلن دي. نو دا شاعران شته په دې لګه کې خپل ادب بیاری کې هی لګیا دی او د دوی په نگرانۍ کې د ادبي غونډې کیږي.
دا بهر سمره ضروری دی دا یو بل سره مخامخ کتل کې ناستل، خاص کر مشران او شاعرانو سره، اغه مشران سره چې پښتو ادب ته ډیر کلونه ورکړي، خپل ځواني ورته ورکړي. ریاض افریدی صاحب
نو ګران تاسو په دې اهمیت باندې خبر یې دا خلک اغه خلک چې بیا رستو صدې یادوي او بیا د دوی لیدو یا د دوی سره صحبت خو بیا ګران وي. نو موږ د دې په قدر پوهېدلی یو ځکه چې موږ ته دا کومه تیره قافله چې موږ نه تیره شوې ده، ما نمونه څه ذکر کړه څه نور هم شته دی. نو دوی پسې اوس موږ ګوتې مروړو او دا چې کوم نمونه ما ذکر کړه چې ژوندي دي نو ګرانه دوی خو داسې افګار دي چې په درسته نړۍ کې مشهور دي. نو دا خلک خو د صرف د لیدنې کتنې نه بلکې زه وایم چې که وس مې کېدی نو په سر به مې
ګرځي. صاحب چې تاسو وی چې دغه راشه درشه ډیر ضروری وي او که ستاسو وس کېدی نو تاسو به د دې مشرانو نوره قدردانی هم کړی وای. او که خپل شخصي حالت راکې سو لسیزې وړاندې تاسو د اول ځل غزل لیکل او د شاعرۍ د لومړنو شپو کیسه راته وکړي. ریاض افریدی صاحب
نجیب عامر صاحب تاسو ته به ضرور معلومه وي زما عمر دا وخت 2500 کلن دی یعنی 2500 کلونه یم. زه خود ډیر ماشومتوب نه چې هغه وخت زما 14 کلونه عمر و په شعر لیکلو مې شروع کړی و، او وجوهات دا و چې زما والد صاحب الله جنتونه نصیب کا د رحمان بابا خوشحال بابا دیوانونه، او ته دغسې یاد و چې پکې یو شعر هم کم نه وته یاد، ټول وته یاد و مونږ په زانګو کې داغه نه اورېده، او دې شعرونو یا دې اشعارو په مونږ باندې ډیر ژور اثر کړی و. نو ډیر ماشومتوب نه به ما شعر لیکلو، او دغه سوار لس کلونه عمر مې و چې رحمان بابا مشاعرې ته تللی وم، هغه وخت ما ته ریاض ماشوم نوم اخیسته ما یو کلام ویلو. بیا هغه حمزه بابا لیدر جوشی صاحب او دوست محمد خان کامل صاحب په سټیج ناستو، دا رستو بیا ما پیژنده چې دا پیاوړي شخصیات دي، او هغه چې کوم داد ما ته راکړې او کوم انعامات راکړې نو هغه په ما کې یو نه خدمتونکو تحریک پیدا کړې دی تر اوس وخت پورې. نو هغه وخت نه چې زه لګیا یم د شعر و ادب طالب علم یم، نو تر دا وخته مې بل کار کړی نه دی ګرانه.
صحیح. نو تاسو خو ماشاءالله ډیر کار مو کړی، د زیات کار مو غزل د پاره کړی، غزل مو لیکلی کنه؟
بالکل ګرانه، نظم هم شته، غزل زیات ته ځکه چې دا سیمه کې سمرم نو خیبر کې لیکل شوی، نو هغه په غزل کې زیات غزل سم زیات کارولی شوی.
صحیح. نو چې ذکر د غزل وشي او تاسو نه غزل وانورو، دا خو بخوندونه کې ریاض افریدی صاحب
بس تور توتان دي دوستانو نه قربان دي، دا یو نوې غزل دی چې پریک د چې می خامخا پریک دی سین په منځ کې.
واه جی واه، ډیر
پریک دا چې می خامخا پریک دی سین په منځ کې، خیر دې کبیر احمدی چپی د سین په منځ کې.
واه.
او زه سین په منس کې ته ولاړ په کیناره یې.
اها.
زه سین په منس کې ته ولاړ په کیناره یې، او مړ به يم چې ترا لرازي سین په منس کې.
واه واه، ډیر خو
ساحل باندې آشنا یوازې پرې خوم، تا خو په ساحل باندې آشنا یوازې پرې خوم، او ما خو وی چې لاس برا کوي سین په منس کې.
ډیر
او عشق عشق زد هیر او درانجا قائم مقام يم.
واه واه واه.
عشق زد هیر او درانجا قائم مقام يم، او ډوب کړچې مې سمره ډوباوي د سین په منس کې.
ډېر.
او لاس د سین په غاړه چادر نکړو اپریدیا. لاس د سین په غاړه چادر نکړو اپریدیا، چاته اوس ناری سوري وهي د سین په منس کې.
واه 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 واه، ډېر ښایسته غزل دی، له مطلع نیولې تر مقطع پورې هر شعر نادره مرغلره ده.
د نجیب عامر مرکه مو د خیبر درې د جمرود د سیمې له شاعر ریاض اپریدی سره اورېده. حمزه بابا وایي د جمرود دشته کې ګرځم، د خیبر درې ته ګورم، د عزت د پښتنو دی دغه خاوره د افغان ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه. ل آزادی رادیو
وړاندې مو په دې خبرونه کې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندرکوند باغ لناغو په یو پزړه پوری مطلب کې خبرو، خو اوس به کیسې ته مخه کړو. د څار په نوم د عابد سپوږمۍ لنډه کیسه لدې څخه اور.
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولوېدا، خې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورچټ شو، روای غستا په ګوتو کې تاووله، ورسره یې سوړ اسویلی لخلی وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورت ته نه پرېښوده، سر یې پورته کړ، ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونه یې وڅنډل، له جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو، اتم میاشتې شوي وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو وو. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی، له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوخ کو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستورو یې اوخ کې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی و چې پلار مې مړ شو. هغه رښتونی بل ګیټس و. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه. له ځان سره یې وویل د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالر سرمایه لري. چیرې مې لوستی و چې که نوموړی یو هیواد فرض کړو نو دی به د نړۍ د په ټولو شتمنو هیوادونو کې په و دیرسم نمبر کې وي. ولې یې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته وای بل ګیټس به خپل پلار ته نه وای پیرلی. بیا یې وویل که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په واما ولسوالۍ کې پخوانی باغ اندر کونډ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچاله ناغې سرغړونه کوله د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې چیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې اندر کونډ ته سره ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغ چې د اندربن په نوم یادیږي، پکې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي. سو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي ترو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخت ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدله د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانه ول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوو چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانان وړوکي. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم. د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سلو څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلی دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی او د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی ناغه کې که چا تعرض کړی او د هغې نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوو د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم دزړ حلونا ززا په مخا دی زیلی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر مازدیګره پورې جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
سفر خدای دې د بخیر روانه کړه، الله ودري ګلال چې او بدر په سیوا چوم، ودري ګلال چې او بدر په سیوا چوم. لپی لپی وینې
په مسافرو پسې درنه وبو شندل، جای نه جارو کول، او دا مور پلار لوري په چمبا وهل ک د ګیرول سوالی ترڅنګ د غزنی ولایت په ډیرای سیمو کې رواج لري. خو دغه ولایت د قرباغ ول سوالی وسیدونکو لیکوال، شاعر او خبريال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپل سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډیر ښه دود چې موږ تاسو ته د موږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بل اخره اجازه ورکوي خدای په معنی ورچخت.
فرشتنی افغانی ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غنی ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي او په پسې شندو خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم د مو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله م راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړانګو پسې چې مخې ته یې رڼا سي، او لار نه جارو کو تر سو غره سیګی د قران شریف نه مولاندی تیرو بس تاغ دودونه کوم کې ګران
یار تل مسافر کیم خرم د زړګي بنه جدای کیم ګران یار تل مسافر
دان دړول سوالې وسیدونکې نصر الله بیا په مسافر په سیده حلوا غړو او تودې جوړوي ویشل او خیرات ول یادوي
د مو په سیمه کې کله چې مسافر زی نو دیغو دی دا دې ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي غړی پخیږي بیا هغه جمعه ته وړل کیږي او هلته ویشل کیږي بیا د غوتر څنګه هغه څوک چې مسافر کللی دغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي سپلانکی کللی دغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي
لهم دی راپور سره د ازادي رډي مجلې دا غنران غاړم تربلی ویمو زحمت شبر په خدای سپار.